ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د دوله صبحو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه او منی د خبرونو لپاره سره فرخندا اسد او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار همکاري کوي. د خبرونه د سر موضوع په پاکستان کې د خبري اعلانو د زورونو په اړه باندې یو راپور جاری شوی دی. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې را سره دي. تر پای مرا سره ملتیا وکا د هر څه بوري خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخنده اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی په پاکستان کې د رسنیو د حکرو د سار یو ډلې ویلي د تیر یو کال په موده کې په هغه هیواد کې د خبریالانو خلاف د تشدد او دړکو شپږتیا پیښې رپورټ شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب په دریو ورځني سفر دی او پر کیف د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش د سفر پر مهال د روس لخوا هوایي حمله شوې. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د رسنیو د حکومت د سار یو ډلې فریډم نت ورک په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په هغه هیواد کې د 2020 کال د مئی نه تر د 2022 کال د اپریل میاشتې پورې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکونکو او خبریالانو خلاف شپږتیا پیښې رپورټ شوې دي. فریډم نت ورک د اپریل پر 28 په خپل ټویټر باندې لیکلي چې خپل پوره رپورټ په نن د جمعې په ورځ خپروي. د دغه ادارې مشر اقبال خټک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د رپورټ له مخې اسلام آباد تیر یو کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو غیر محفوظ ښار وو.
خان او خاطر دارل حکومت اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک ټول چې په ټولو پیښو کې او د شتصدا واقع چې د پیښې چې د هغه په صرف په اسلام آباد کې یو نه په دیش په اسلام آباد کې شروع.
د دغه رپورت له مخې چې ځینې برخې تیر ورځ د پاکستانی رسنیو سره هم شریکې کړل شوې دي. تر مخه په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د بیان په ازادۍ سخت بندیز دی چې په تیر یو کال کې سلور خبریالان وژل شوي، د نه نورو د وژلو کوششونه شوي، د مقدمو درجولو 14 پیخې، د دړکو ورکولو 9 پیخې او له دې سره سره ځینې نور داسې واقعات هم مخې ته راغلي چې پکې خبریالان او د رسنیو مختلفو کارکونکو ته ګواښونه شوي دي او یا هم د کار وستل شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د خپل وفد سره د مدینه منورې مسجد نبوي ته رسیدل او هلته پر روزه رسول حاضری کړې. نوموړې په درې ورځېنی سفر پرون سعودي عرب ته رسیدلې. د پاکستان د حکومت په سرکاري ټویټر پاڼه په یو ویډیو کې شهباز شریف تیر ورځ ویلي چې خوشاله دي خپل لومړی سفر د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کوي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو کې ښودل کیږي چې کله ځینې وفاقي وزیران په مسجد نبوي کې روان بی نو ځینې عمره کوونکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان دي پر خلاف ناری وهي. د دغه پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو په مسجد نبوي کې د سیاسي شعارونو ورکولو او پر کرکې خورولو سخت تنقید هم روان دي. په شمالي وزیرستان کې په ګوزند یو ماشوم ترخته کې د وروسته حکومت تر 15 کال پورې ماشومانو ته د یو بیړني دوه ورځېنی پروګرام لاله د واکسین ورکولو مهم پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو پروګرام رستيال مشر زمين خان د اپریل پر 28 مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین د زیارت او جمعې ورځې پورې په شمالي وزیرستان او ورسره نږدې په بنو کې کیږي چې پر مهال یې روغتیاي ډلې کور په کور ګرځي او ماشومانو ته د ګوزند ضد واکسین ورکوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په مزار شریف ښار کې تیر ماخام د سپرلیو په گاډو کې چاودنې شوې دي چې له خبرې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د چاودنې زیاتره وژل شوي او ژوبل تنه د سیمې د شیعه مسلک سره تړاو لرونکي کسان دي. د رویټرز خبري ایجنس ته رپورت له مخې په مزار شریف کې د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری ویلي چې چاودنې په هغو دوو مسافروونکو موټرو کې شوي چې په شیعهګانو پورې تړاو لري. د رویټرز د خبر له مخې دغه حملې سیمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې ده. او بل خبر دا چې اوکرين د اپریل پر 28 کې یفته د ملګرو ملتونو د مشر انټونیو ګوتریش او د بلغاریا د وزیر اعظم کیرل پټکوف د سفر پر مهال د روس لخوا هوایي بریډ غندلې او دغه د یو وحشانه بریډ په توګه یاد کړی دی. پر ټلګرام د کیف خروال ویلي چې دوه حمله د شیوچنکیوس کی په سیمه تر سره شوې دي. لا هم په دغه حملو کې د مرګ ژوبل په اړه کوم راپورونه نه دی ورکړل شوی. بلخوا د ملګرو ملتونو د مشر یو نږدې سلاکار ویلي چې دوی محفوظ دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کلیبا په ټویټر لیکلی د دغه وحشیانه عمل سره روس یو ځل بیا اوکراین اروپا او نړۍ ته خپل چلند څرګند کړی دی. دا تر دې د ما د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکاري فرخندا اسد وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شئ دا ځینې مهم راپورونه به په دې غړی کې ووري. په پاکستان کې د صحافت د سار یو اداره وایي چې په دغه هیواد کې د دغه هیواد دارالخلافه هم د خبریالانو لپاره محفوظ نه ده.
د پاکستان او خاطو د حکومت اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک ټول چې په ټولو څخه او د شپې صدا واکې چې د ټول چې بیا په شرسته اسلام آباد شي.
سوره د مخ کې په کراچۍ کې د چینایانو په یو غاړي باندې حمله وشوه. دغه حمله ذمہواری یو بلوس بلتون پالی ډلې واغسته. په بلوسان په چینایانو ولې حمله کړي؟
نو چین دی وای دا پیریلزم یا د استعمار هغه د یوشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی دا زموږ سیالو وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی.
راپورونه وایي په پاکستان کې په ټولنیزو پاڼو باندې د کرکې او نفرت خبرې کیږي. د کرکې او نفرت دا خبرې ولې کیږي؟
ہیٹ سپیچ پاکستان کے زکا دا سے دا پاکستان پہ ایکچول سپیس کے ہیٹ سپیچ تھا او آ دا پالیسی دا سٹیٹ دا پالیسی حصہ جوڑا شوی دا.
کبیلی سیمی افغانستان او نڑے مہم پہ پام کی دا مشال تر سنگو سے. پاکستان کی د رسنو د حقونو د سار یو ډلې فریډم نیٹ ورک لخوا د اپریل په 28 د جاری شوی راپور لمخې د مئی 2021 میلادي کال نه تر اپریل 2022 کال پورې په شپږ یا صحافیانو حملې شوې. په دې حملو کې وجنا وهل ټکول دړکې ورکول آنلاین یا آفلاین ځورونه شامل دي. د راپور لمخې د تیر یو کال په موده کې سلور خبریالان وجل شوي، نه هوتا د وجلو دړکې ورکل شوي او داسې نورې د ځورونو پیښې هم شامل دي. دغه راپور لمخې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه اسلام آباد ګرځول شوی. دویمه سند صوبه، دریمه خیبر پښتونخوا، سلورم پنجاب او پنځمه بلوچستان خبدل شوی ده. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترک دین اورو.
پاکستان کې په تیر یو کال کې د میډیا ادارو او میډیا کارکونکو باندې شپږ اتیا حمله شوي چې پکې څلور خبریالان وژل شوي او یو لس داسې چې ورته د وژلو دراکه ورکړل شوی. د فریډم نیټ ورک په نوم د میډیا د ازادي لپاره کارکونکو ادارې د اپریل په 28 د جاری شوي رپورټ تر مخه پاکستان کې تر ټولو زیاتې پیښې د ټي وي چینلو کارکونکو خبریالانو غوښت شوي. دغه پیښې د مې د 2021 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوي. د فریډم نیټ ورک ایگزیکټیو ډایرکټر اقبال خټک مشاد ریډیو ته د اپریل 28 وویل په وژل شوی کې دوه د ټي وي کارکونکي ولې دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکي هم شامل دي.
نه کوششونه شوي دي چې ژورنالستان وژني، زبانی کیسونه تور کړی شوی دي، خطرناک علاقې کمی دي. د پاکستان او خاطی د حکومت اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک ټول چې په ټولو څخه او د شپې صدا واکې چې د ټول چې بیا په شرف د اسلام آباد شي ونی په دیش په اسلام آباد شي چې کوم ځای نو ستانه سره دغه پیښه شي دي. یو څلوخ چې صدا د افغانستان او ویل دي چې ریاستي خلک یې ریاستي ادارو باندې شک کړو.
دا رپورټونه تر مخه دیارلس صحافیانو باندې قانوني رپورټونه درج شوي، شپږ صحافیان وهل ټکول شوي، پنځه صحافیان زخمیان شوي، شپږ صحافیان گرفتار شوي، یوولس په ناقانونه ډول ډیټین مانا په کوم ځای کې په زور ایسار شوي او یا بند کړی شوي دي. څوارلس صحافیان داسې چې ورته آفلاین مانا په مخامخ وینا یا د چا په واسطه او آنلاین مانا د ټلیفون، انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین ځورونه هم شامل ده او ورته د خطرناک ردعمل دړکې هم ورکړل شوي. د رپورټ تر مخې په وژل شو کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخې ته د نامعلومه موټر سایکل سورو لخوا د جنوري په 22 کې وژل شو. د ټي وی چینل سره کار کاوه. دویم محمد زاده اګروال چې په ملاکان کې د وسلوالو لخوا په نومبر 2021 کې وژل شو او دریم د مدیر کراچی ناظم جوکی وو چې هغه هم د نومبر په 2021 کې د تشدد وروسته وژل شو او څلورم شاهد زهري نومیده چې دیو ټي وی چینل سره کار کاوه. د اکتوبر په 2021 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شو. په وژل شو کې محمد زاده اګروال او ناظم جو کیو سیټیزن جرنالیسټ او یاداسي چې په انټرنیټ او سوشل میډیا یې خپل چینل وي په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل که د یو چا د صحافي په رپورټ اعتراض وي باید قانوني لار خپل کړي دا نه چې وایي زوروي. د رپورټ تر مخې د اسلام آباد وروسته دویم خطرناک سیمه د سند صوبه ده. دریمه خیبر پختونخوا، څلورمه پنجاب او تر ټولو کمې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوې. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګنې هغلته د صحافیانو لپاره حالت ډېر ښه دی، بلکې هغلته صحافیان په خپل خبرونه سینسر کوي یا د څار لاندې راولي. د رپورټ تر مخې دوه پیښې د نان سټیټ ایکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نورو لخوا شوي، درې پیښې د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوي، درې پیښې د جرم کوونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوي او دوه پیښې مکمل د نامعلومه خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه ده معلومه د ریاستي ادارو کړي، جرم کوونکو ډلو کړي، سیاستدانانو کړي او کوبل چا. رپورټ کې زیاته شوی یوه شپې خې بیا د ادرز لخوا شوی. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیښو کې جاګیردار، لین لارډز یا جایدادمن خلک، کاروباریان، وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چا در لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. تاسو پام یو راپور تر غرزوم د پاکستان په کراچۍ پهونتون کې د اپریل په 26 نیټه ابریت کې د وجل شو درې چنیان او یو پاکستانی وګړي د وجنې ذمہواری بلوس وسلوال ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې ده. دا لومړی ځل نه ده چې بلوس وسلوالو ډلو چنیان بنخ کړی دي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې پر چینی وګړو حمله شوې دي. خو دغه بریدونه د پخوا په پرتله د 2013 زیږیز کال راهیسې زیات شوي دي. پوښتنه دا ده چې بلوس وسلوالی ډلې ولې پر چینایانو حمله کوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور.
د پاکستان تر جوړېدو وروسته په 13-14 کلونو کې ځینو بلوڅو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پر ضد وسله پورته کړې ده چې پر ضد هر وار حکومت پوځي عملیات کړي دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوڅانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخي په ځان کې شامل کړی وو او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت دریز دري چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرال قائد اعظم محمد علي جناح د تړون لمخي کلات ریاست په خپل خوشه په پاکستان کې ورګړ شوی وو. خو کوه کتل سین او په 13-14 وسلوالو جګړو کې بلوڅو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتي ځواکونه په نشه کول. خو په 15 هغه کې چې په 2000 لومړی کال کې پیل شوې سوی دوی پر چنایانو هم حمله کوي. په تیرو اتلس کلونو کې بلوڅو وسوالو ډلو په بلوچستان او کراچی کې پر چنیای وګړو او ګټو باندې شاوخوا اووه حمله کړي دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګه اچونه کړې ده. پوښتنه دا ده چې بلوڅي وسوالې ډلې پر چنایانو ولې حمله کوي. د دې پوښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیایي چارو پوه رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوچ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دلته نه پرېږدي چې هغه وایي زمر د سایلو د وسایل استحصال کوي او دا د نوي د یویشتمې پېړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وایي دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یویشتمې پېړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زمر سایلو وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری ټکو ټک هغه وخت شروع سو هغه هم په هغه کې اول ټارګټ د دوی هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړی وو.
چین دا وخت د بلوچستان د چاغي د سندک سرو زرو او مسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کوټ جوړ کړی خو تر ټولو لویه اقتصادي شکیلتیا یې په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري له مخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی. چې ورباندې نه یوازې بلوچ وسلوالې ډلې بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکې کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسلوالو ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسلوالې ډلې غوښتنه کوي چې چین دې په بشپړه توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چین دې په بلوچستان کې پرمختیایي کارونه وکړي، البته په کې دې ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28 نیټه مشال لري ټول چې دوی دا ګڼي چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي. نو ځکه د پوینا باید چین دا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
هماري سوچ یې ده کې هم سمجھره هم کې جو به کار کوي یان کې مقامی لوګ
موږ دا فکر کوو چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټه خوندي کړي، په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډه وي. او موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړي دي. دوی هوایي ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده ترلاسه. دوی په امدان نوکریو او روزګار کې برخه نه لري، ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خود پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو و سوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پر له پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو و سوالو تر شا لاستري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلاتو وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګوانډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدله کړې ده.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان د ترقی پر لوری روان شوی دی خو په جنگی سیمه بدل شوی دی. افغانستان، ایران او هند په ګټه له بلوچستان جنگی سیمه جوړه کړی ده. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی. دغه سید یو کارتوس بیا 100-200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي.
خو بلوچو وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او په کې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي نو شایي د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیزه توګه لږ څه کمی راسي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 603 6 4 9.
اردنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان نوې مرکزی حکومت وایي د خبرو د لارې په قبایلی سیمو کې امنیت پر ځای کول غواړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلی د کورمه استاذ ساجد حسین توره وایي حکومت یې پلان لري چې کوم وسلوال خبرو ته چمتو دي له هغو سره خبرې وکړي. خو د دفاعي چارو پوه محمود شاه وایي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره باید توپیر پوځي عملیات وشي. بې توپیره پوځي عملیات وشي خو د سیمه ییزو چارو پوه عرفان اشرف بیا وایي اسلام آباد ته پکار ده چې په کابل کې افغان طالبان حکومت پر دې مجبور کړی چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمال او تبرئه کړي. په دې اړه تفصیل اسرار عالم مومن په دې راپور کې وړاندې کړ.
د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلي ضلع کرمي استاذ ساجد حسین توره وایي په قبایلي سیمو کې مخ په زیاتېدونکو بدمنۍ باندې غونډه کړې. د پیپلز پارټي ساجد حسین توره چې د بهرنیو پاکستاني وګړو او انساني وسایلو پرمختګ وفاقي وزیر دی پرون یې مشال ډو ته ویل چې په 8 اپریل په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو پارلماني استازو په غونډه کې پریکړه وشوه چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره به له قبایلي مشرانو سره مشورې کوي. که څه هم نوموړي نور وضاحت ونه کړ خو زیاته یې کړه چې کوښښ به کوي له وسلوالو ډلو سره د خبرو د لارې په سیمه کې امنیت پر ځای شي.
جنگ د مسلو حل نه لري نو دې وجې نه مطلب دی محکم مطلب دی مذاکرات شوي دي جرګې پکې شوي دي خبرې روانې وي خو بیا بد قسمت سره مطلب پرانی شو وجې نه مطلب ډیډ لاک پکې راغلو اوس هم مطلب دی هغه خبره شته که چیرې مطلب څوک خبرې کول غواړي هغوی سره مونږ خبرو ته بالکل هم کینو.
د برداسې حال کې دا چې په قبایلي ضلعو او بنو په جانیخیلو کې روان کال تر دې دمات څه باندې 15 هدفي بریدونه رپورټ شوي دي چې د زیاترو زمواري طریق طالبان پاکستان منلې. په دې بریدونو کې لسګونه ولسي وګړي پولیسان او پوځي سرتیري وژل شوي دي. که څه هم حکومتي شمیرې نه دي خبرې شوي خو د مشال ډیو خبر جلان وایي چې روان کال په باجوړ کې شاوخوا 40 جنوبي وزیرستان کې 40 شمالي وزیرستان کې 45 او خیبر کې 10 او بنو په جانیخیلو کې شاوخوا 6 هدفي بریدونه شوي دي. د اپریل په 23 هدفي بریدونه ترسره شول چې پکې په باجوړ کې د جمعیت الاسلام فیډل مخکخ سیاستوال مفتي بشیر محمد د بنو په جانیخیلو کې د شیرزلی په نوم یو کس او په شمالي وزیرستان کې د ایپسی ځواک یو کارکونکي وژل شول. که څه هم ساجد حسین توره وایي چې د نوې حکومتي کابینې غړو په 19 اپریل سوګند پورته کړې او د امنیت پر ځای کولو کې به وخت لګي خو د پاکستان پوځ پخواني بریګیډیر میموچا په 28 اپریل مشال ډو ته ویل چې امنیت پر ځای کول د ولسي حکومت کار نه دی. د په خبره پوځ ته پکار ده چې له افغانستان سره پر پوله داسې ګامونه پورته کړي چې له هغه هیواد پاکستان تر طریق طالبان پاکستان او نورو ډلو د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي. دا وایي باید پوځ په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوال ډلو پر ضد بي توپیره عملیات وکړي.
زما په خیال موږ سره پوره د سټیټ پاور چې کوم دی هغه استعمال کیږي مسلې لپاره دا به ختم شي. د حکومت پاکستان پوره طاقت لري دا بارډر ورته بند کړي.
خود پېښور پونتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره څو واري پوځي عملیات شوي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړي. نوموړي په 28 اپریل مشال ډو ته وویل کله نه چې پروسه کال افغان طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې د طریق طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي. نوموړی وایي اسلام آباد ته پکار ده چې په کابل کې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی پر دې رضا کړي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. عرفان وایي که یو خوا افغان طالبان د طریق طالبان پاکستان خلاف له دې کبله پوځي عملیات نه کوي چې دواړه یوه نظریه لري او په شریکه یې د امریکا خلاف 40 کاله جګړه کړي نو بلخوا پاکستان چې غواړي کابل کې د طالبانو حکومت ختم نشي له افغانستانه په پاکستان کې کیدونکي وسلوال بریدونه په نړیواله کچه نه راپورته کوي.
نو دا مطلب دادا چا کم طالبانو پا دوحا اکارٹ کے اگریمنٹ کرے ہو دنیا سرا چا دا افغانستان از مکبو دا گوانٹی ملکونو پا زد نیست ملی گی آغا کے طالبان ناکام شو نو چا ناکام شو نو دا خو پاکستان طالب سرا سرا نڑی سرا ہم دا مسئلہ ویچے تویشی چا ولی دا افغانستان دا رخنا پا مبردو نکی گی خو پاکستان نکی ولی سا پاکستان پا افغانستان کے طالبان غوری او ام دا کسیس طالبانو تا پتا دا چا مون دا اسلام آباد کمزوری ہو نو دا دے حل دے دے وجہ نا نروزی
کیو خواب قبائلی سیمو کی هدفی بریدونا زیاد شوی او دا سیم اولس چی دا مخنوی لپارا وار پو وار مظاہری کری نو بلخوا پوزی و انتظامی چارواکی وای چی دا مخنوی لپارا یہ عملیات کری و لزگون وصلوال یہ وجلی دی
دا مشال ریڈیو خپرونی دا سحر لنهو دا مازیگر تر شپاگو پر دا غو سپو آوریده شی میڈیم ویوز شپاک سو یویش پر شارٹ ویوز 2013 15315 او 15250 کلو ہرٹز ک انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پماشال ٹکے کام کے ہم زمن پروگرامونا پ ژوندے او سب چھوی بنا موجود تھی
مشال ریڈیو ته وګي صحت کارڈ باندې علاج کول مستقلولو لپاره د خیبر پختونخوا کابینې د قانوني شکل ورکول پریکړه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي د صوبایي کابینې نه د منځوري دوه ورځې بعد دوی په دې اړه د اسمبلی کې قانون سازي هم وکړي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان نور.
دا اپریل په 28مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشوره کې د صوبایي کابینې غونډه کې د نورو پریکړو ترڅنګ دا پریکړه هم شوه چې صحت کارډ ته به قانونی شکل ورکول شي چې د صوبې اولس په مستقله توګه خپل ویړیا علاج جاری وساتي. د کابینې غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د صحت او خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیوي پیغام کې په دې بابلا ویلي چې کابینې منظوري ورکړه او زر به د سمنیا نه په دې اړه قانون هم پاس کړي.
صحت کارډ
پروګرام مستقلولو لپاره موږ د کابینې نه یو قانون پاس کړو. دا کم دلاندې چې په خیبر پختونخوا اولس همیشه لپاره خپل علاج د صوبې په سرکاري یا شخصي روغتونونو کې ویړیا کول شي او ان شاء الله د ورځې وروسته به دا قانون د خیبر پختونخوا اسمبلی ته وړاندې کیږي او منظوریږي به هم او صحت کارډ پروګرام به همیشه لپاره خوندي شي او زموږ د صوبې چې کم وګړي دي دوی به هر ډول درملنه د ټولو هسپتالونو نه کول شي او دا صحت کارډ پلس دا ټولو لپاره دی او ټوله صوبه کې دی
او پرائیویٹ سیکٹر میں لے سکیں گے. یہ صحت کارڈ پلس پروگرام جو ہے یہ سب کے لیے پورے پختونخوا میں.
پتہ صحت کارڈ باندھے داخل کورونا دغڑ علاج کون کی محمد کاشف وائی چیر ڈیر اغوارا سہولت تھی او کا مستقل شو نو بیا خود ڈیر خدے خوائی زن رختنون کے پا خصوصی توگا پرائیویٹ یا شخصی کی ستون جیوی نو باید حکومت دیر اختا ہم عملر نبکڑی
زمون دا کورونا دا دو تنو علاج پا صحت کارڈ باندھے تروس وقت پورے شوی دی چیغا انتہائی گران علاجو نو یو اپریشن وو او یو چگم دے نو سخت تب وا چ پاگی باندھے ڈیر زیادہ پیسے وہ لگے دے زمون بلگے دے خواہ چونکہ صوبہ حکومت منہ تر صحت کارڈ پر شکل کے آگا ٹول علاج اور آپریشن سامان فری را کرے دے اور مجھے خود پورا مطمئن ہوں.
بڑے بڑے مسئلے ہوں دا لوکل ہسپتالوں نے بعض ہسپتالوں کے بعض علاجوں یا بعض آپریشن پدے باندھے نہیں کی گی پکار جدا غلط ہوں پورا خیال اکڑی سی جدا کا مسئلے ہوں ختم سی بڑا ددے مستقل کے دل قانون ساز سرا دا خدا دا پاس ہوں قدم دے.
محمد وصال چھ دا صوبے پر بلا بل روختنوں کے ڈیوٹی کبھی اور شخصی دویانو کمپنی کے مینیجر دے وائی چھ صحت کا ڈیر گٹور سیز دے حکم پکے دا دے چھ کم عام او پی ڈی کی روزانہ بزرگوں مریضان و کتنوی یا دا ڈاکٹران معائنہ دویان یا ٹیسٹون او یا ایکس رے نو دا پکے نشتہ دے نو پکار دا چھ دا ہم پکے شامل کری زکا نو ہر بیماری لا سڑے داخلے گی او نو ہر چاہتا دا آپریشن ضرورت ہوئی.
صحت کارڈ چھ کم دے دا غریبانان اور پارا ڈیر پیدا مند دے صحت کارڈ کی دا مسئلہ را چھ پاگی کی نور علاج چھ کم دے ڈیر نکی گی لگا دا ڈاکٹر معائنہ پکے نکی گی داغین علاوہ ایکس رے وستلی اگر پکے نکی گی دویان اغشتلی اگر پکے نکی گی نو چونکہ دا سیزونا کو پکے ام شروع شو نو صحت کارڈ بانے با غریبانا تو ڈیر زیادہ پیدا ملو شی
دا پا مردہ چھ صحت کارت پلس باندې هر کورنۍ هغه علاج وړیا کول شي کوم ناروغي لپاره چې مریض په روغتون کې داخله ول شي چې پکې اپریشن هم شامل دي. د سرکاري شمیرو تر مخه د خیبر پښتونخوا 2.2 میلیونه کورنۍ د صحت کارت نه ګټه ترلاسه کوي او هر کورنۍ د کال 10 لک روپو پورې علاج کول شي. ولې د حکومت په دې پروګرام باندې د کال 18 اربع روپے خرچه راځي؟ شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز د فرخندا اسد ناورو.
په پاکستان کې د رسنیو د حقونو د سار یوې ډلې فریډم نتورک په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې د 2020 کال د مئی نه تر د 2020 کال د اپریل میاشتې پورې د مختلفو رسنیو د دوی د کارکوونکو خبریالانو خلاف شپږ اتیا پیښې رپورټ شوې دي. فریډم نتورک د اپریل پر 28 په خپل ټویټر باندې لیکلي چې خپل پوره رپورټ به نن د جمعې په ورځ خپروي. د دغه ادارې مشر اقبال خټک پر مشال ریډیو ته وویل چې د رپورټ له مخې اسلام آباد په تیر یو کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو محفوظ خار وو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون د خپل وفد سره د مدینه منورې مسجد نبوي ته رسیدلی او هلته یې پر روزه رسول حاضري کړې. نوموړی په درې ورځني سفر پرون سعودي عرب ته رسیدلی. د پاکستان د حکومت په سرکاري ټویټر پاڼه په یو ویډیو کې شهباز شریف تیر ورځ ویلي چې خوشاله د خپل لومړی سفر د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عرب ته کوي. په شمالي وزیرستان کې په ګزرن د یو ماشوم ترخته کېدو وروسته حکومت تر 50 کالو پورې ماشومانو ته د یوې بیړنۍ دوه ورځنی پروګرام له لارې د واکسین ورکولو مهم پیل کړی. د صوبې د پولیو پروګرام مرستیال مشر 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې دا کمپین د زیارت او جمعې ورځې پورې په شمالي وزیرستان او ورسره نږدې په بنو کې ترسره کیږي. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو ګاډو کې چاودنې شوي چې کابل یې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د چاودنې زیاتره وژل شوي او ژوبل تنان د سیمې د شیا مسلک سره تړاو لرونکي کسان دي. بلخوا د دغه حملې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. اوکراین د اپریل پر 28 کیف ته د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش او د بلغاریا د وزیر اعظم کیرل پیټکوف د سفر پر مهال د روس لخوا هوایي برید غندلې او دغه یې د یو وحشیانه برید په توګه یاد کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی فرخند اسد درته د 12:30 بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس د خبرونه په دې برخه کې ورجو د افغانستان لغمان ولایت ته. د افغانستان په لغمان ولایت کې د اوبو د زیرمې د جوړولو د پروژې چارې پیل شوې. چارواکي وایي چې دا پروژه غذا د کار په مقابل کې د پروګرام لاري د الینګار ولسوالۍ په سنگره سیمه تطبیقیږي چې په بشپړېدو سره به 10 درجه بزمکه خړوب شي او په سرګونو کسانو ته به پکې د کار کولو زمینه برابر شي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال ریډیو د خبريال په دې راپورټ کې.
د اوبو د زیرمې یا چک ډیم د جوړېدو دا پروژه د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اړوند په سنگر سیمه کې پیل شوه. د لغمان چارواکي وایي چې دا پروژه غذا د کار په مقابل کې د پروګرام له لارې پیل شو چې سلګونو کسانو ته به پکې د کار کولو زمینه برابره شي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي محمد ولی محسن رسنیو ته وویل
یو نیم سل کسان دې بچ دې کار کوي یو میاشت اندازه او دا به 10 کیلو غنم به دیو ته ورکول کیږي. دیو دپاره به نظارت هم ټیم ګمارل شوی دی. موږ به هم نظارت یې کوو او ځمکه چې دی خړوبېږي 10 زره جریبه ځمکه دغه ډیم او دغه اوبونه به مستفید کیږي او خلک به ترنه استفاده.
د اوبو د زیرمې د پروژې د چارو د پیل کېدو پر مهال په لغمان کې د طالبانو د حکومت والی مولوي زین العابدین عابد ولس ته ډاډ ورکړ چې په لغمان ولایت کې به د متوازن انکشاف للارې په ټولو ولسوالیو کې د رغنیزو پروژو د پیل کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
هغه کوم غنم چې موږ ته راغلي دي کار په مقابل کې موږ هغه غنم خلکو ته ورکو او همدغسې بعضې تجاران دي هغوی موږ سره همکار دي او بعضې موسسات دي هغوی موږ سره همکار دي. د دغه دیوال اوږدوالی ده 215 متره، 1 متره لوړوالی ده او 3 متره عرض ده او د اوبو کاسه تقریبا 160 متره کاسه ده. 10 زره جریبه ځمکه خړوبې تقریبا.
د ځای خلک وایي په سیمه کې د اوبو د زیرمې په جوړېدو سره به د دوی کرنه او مالداري وده وکړي. د سنګر سیمې یو تن مشر وایي
دا خوشاله ځکه سنګر دا وچه منتخه ده چې زمونږ دا د شلو کلو کې چا چغې پریاد خشکي وچ باندې خبر نه شوه. نن په دغه شپږ یا اوه اتې میاشتو کې مونږ ته دا افتتاح کوي نو دا داسې مثال دی لکه زمونږ سنګر چې ټول ژوندی کړی وي. همدې خوشحالي اثرات و د اوبو نشتون و حیوانات همداسې کمزوري کم طاقت را تلله. ډېر کله داسې پسونه وچ شوي دي دلته اوس یو نیم سل
چارواکي په داسې حال کې په لغمان ولایت کې د بنسټیزو پراختیایي پروژو د پلي کېدو او پلان خبر ورکوي چې د دې ولایت د لرو پرتو سیمو خلک په غنیزو پروژو کې له چارواکو د متوازن انکشاف غوښتنه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې شاوخوا 2.3 میلیونه خلک انټرنیټ کاروي. کله یوې خوا انټرنیټ خلکو ته د بیان ازادۍ موقع ورکړي، نو له بلې خوا پرې د نفرت پارونکو موادو خپرېدو له وجې د خلکو ترمنځ اختلافاتو ته لار هواره کړې ده. په پاکستان کې د جعلي خبرونو، تعصب او تشدد پارولو مخنیوي لپاره قانون هم شته دی چې د بشري حقونو ادارو پرې نیوکې کړي چې په سیاسي توګه استعمال شوی دی. کارپوهان وایي چې د انټرنیټ د کارولو پاړه په خلکو کې د عامه پوهاوی زیاتول ضروري دي او حکومت له هم پکار دي چې بغیر له توپیره د نفرت پارونکو موادو د چاڼولو لپاره کار وکړي. په دې اړه د شاهین بنیری راپور اورو.
د انټرنیټ د راتګ سره یو خوا فاصلې کمې شوې او د معلوماتو ترلاسه کولو په میدان کې یو لوی انقلاب راغی، نو بل خوا د دې د ناسم استعمال په نتیجه کې د تشدد پیښې هم ډېرې شوې دي. په انټرنیټ د ناسمو خبرونو خپرېدل او پر تشدده رویو اظهار د انسانانو او ډلو ترمنځ د جنگ جګړې سبب ګرځي چې اکثر بېګناه خلکو ته پکې ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. په پاکستان کې په انټرنیټ د کرکې او تشدد تر شا څه دي؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او سیاسي او ولسي چارو پوه ډاکټر سید عرفان اشرف وایي چې ریاستي پالیسۍ داسې جوړې شوې دي چې د یوې ډلې یا قام په مقابله کې د بل سپکاوی کوي او د سکولونو نصاب داسې جوړ شوی چې هغه عدم برداشت ته وده ورکوي. نوموړی زیاتوي
د خلکو چې کله ټریننګ نه وي د ټیکنالوژي استعمالون او یا هغه ټیکنالوژي چې کومه ده په هغه کلتور کې په خپل ډیولپ شوی نه وي، نو بیا هلته کې د هغه ټیکنالوژي د استعمال ایتکس سکوم دي یا کوډ سکوم دي، هغه بیا اکثر په وایلیشن کې موږ ته مخته راځي. دویم وجه د سکوم دا کنه هغه دادا سکم په اکچوئل سپیس کې کیږي، سر یعنی زموږ عام ژوند جواک سکم وي آغا تعلق لري ورچوئل سپیس سره. هیټ سپیچ پاکستان کې زکه داسې د پاکستان په اکچوئل سپیس کې هیټ سپیچ تا او ا د پالیسی د سٹیټ د پالیسی حصہ جوړ شوی دا.
د پاکستان حکومت روان کال د فروری په میاشت کې په انټرنیټ د کرکې او تشدد د مخنیوي لپاره ځینې قوانین هم جوړ کړل. د فروری په 14 په اسلام آباد کې د استنبول پروسې په نامه یوې غونډې ته په وینا کې د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پاکستان کې په انټرنیټ د کرکې او نسل او مذهب په اساس په تفریق د خپلو اندېښنو څرګندونه وکړه او زیاته کړه چې د مخنیوي لپاره به په یو ستراتیژي کار کوي. خو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې حکومت چې کم قوانین جوړ کړی دي د هغه خلکو پر ضد کارول کیږي چې په حکومت یا ریاستی ادارو نیوکه کوي. نوموړی نور وایي
پاکستان کې یو قانون 2014 کې راوسته شو د پریوینشن اف الکترونیک کرائمز ایکٹ پیکا 2018 کې دا قانون نافذ شو. خو د قانون کې به خپل مسلې دي، د دې حواله سره د انساني حقوقو کارکنانو او د سیاسي اکټیوستانو خپل تحفظات دي، ځکه چې دا قانون د انساني حقوقو کارکنانو او سیاسي اکټیوستانو خلاف هم استعمال شوی دی. مثلا دې کې د پښتون تحفظ موومنټ څنګه ملګري دي چې هغې خلاف کیسونه دي، داسې جرنلستان دي چې هغې خلاف هم کیسونه جوړ شوي دي، او هغې من الزام دا دی چې هغې د ریاست په حوالے سره، د آرمی په حوالے سره داسې خبرې کړې دي چې هغه لږې سختې دي یا تنقید یې کړی دی، هغې باندې مقدمې جوړې شوي دي، د هیټ سپیچ په نوم باندې جوړ شوي.
په خیبر پختونخوا کې په انټرنیټ د ناسمو موادو د استعمال په نتیجه کې که یو خوا د خلکو ترمنځ فاصله ډېرې شوې دي، نو بل خوا په پوهنتونونو کې هم تشدد ته لاره هواره کړې ده. په کال 2018 کې د عبدالعلي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان هم د داسې یو ناسم خبر په نتیجه کې وژل شوی و. په پېښور کې د انټرنیټي چارو پوه او د حقونو فعال شفیق گیگیانی وایي چې باید د انټرنیټ د استعمال لپاره په ولس کې بیداری پیدا کړل شي، او په دغه اړه ریاست او ټولنه دواړه خپل کردار ولوبوي.
نمبر ون چې کوم دی پیرنټنګ دی، مور او پلار له پکار چې ماشومان تربیت داسې انداز کړو کې چې هغه پرنګ نسل مذہب کې خلکو سره تمیز نه کی، بلکې اورال د انسان په نظر یو هر کس ته ګور نیو دی کې پیرنټینګ ډېر اهم کردار ادا کول شي. دویم چې کوم دی سکولینګ چې دی، چاہے کې زموږ نصاب او کریکولم هم شامل دی. فار ایگزامپل په زموږ پاکستان کې د هندوانو خلاف چې کم مټیریل شوی دی چاپ کیږي، هغه هم ډېر انتہائی زیات لکه د نفرت نه ډک خبرې پکې وي. نو زما په خیال د دوی سره چې کله دې کې موږ کار وکړو، نو دې دواړو شیانو موږ ډډه کولی شو.
د یادونې وړ ده چې پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون یا پیکا د اسلام آباد های کورټ 13 میاشت د بشري حقوقو پر ضد وباله او دای غیر قانوني وګرځاو. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی مرکزی حکومت ژمنه کړې چې په دغه قوانینو کې به اصلاحات کوي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د خبرونې په دې برخه کې د بلوچستان یو موضوع تاسو ته روښانه کوو. په بلوچستان کې د مئی میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات کېدونکي دي. د دې لپاره د 13 سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. دوی د ټولو ساوکو لپاره خپل نوماندان ټاکلي او خلکو ته ورپېژندلي دي. په بلوچستان کې که عام انتخابات یو که بلدیاتي، په ځانګړې توګه د صوبې په پښتنه او کلیواله سیمه کې پر عامو ساوکو ښځینه نوماندانو ته د ټکټ ورکړه د نه برابر پاتې شوې ده. خو په دې راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې د صوبې په پښتنه سیمه لورلای کې د ملي جمهوري غورځنګ لخوا پر عامه څوکۍ ولاړې یوې کاندیدې د خلکو پام ځان ته اړولی دی. یو شمېر خلکو یې پر ټولنیزو رسنیو هرکلی او ستاینه هم کړله. دا څوک ده؟ د بوریوال کاکړ په دې راپور کې به یې وپېژنئ.
په بلدیاتي انتخاباتو کې که څه هم د ښځو لپاره ځینې چوکۍ ځانګړې وي، خو په خاص توګه د صوبې په پښتنه سیمه کې پر عامو چوکیو ښځو ته ټکټونه نه ورکول کېږي. خو نوی جوړ شوی ملي جمهوري غورځنګ د لورلای د ښار په منځ کې پر یو مهمه چوکۍ د ډاکټرې عائشة اسلم په نامه نجلۍ ته ټکټ ورکړی دی. ډاکټرې عائشة اسلم د اپریل پر 16 مشال راډیو ته وویل دا هیله لري چې خلک به ووټ ورکوي او دا به په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره ژغ پورته کوي.
زما والدین او دا کورونی خلک ما ته اجازه راکې کې دا خپل علاقې مسائل د پاره आवाज بلند کړي او الیکشن کې حصہ واخه او دا مسائل د حل د پاره خپل علاقې خلک ته شعور بیدار کا، بلخصوص نه خوانده خواتین او دا د هیلت کم چي پرابلم او دا پاره زه کار وکم.
نوموړي زیاته کړه چې دوی په کام راجپوت دي، خو لږ تر لږه له 1901 څخه په بوري یا لورلای کې میشت دي او دا په لورلای کې زیږیدلی او لوی سوی ده. هغې وویل چې که څه هم دوی په کام پښتانه نه دي، خو بیا هم د دې پښتني ټولنې برخه دي او د ښځو په حالت یې زړه خوږیږي.
سمال اور لائی اور شاخوا انجونا اور شزو تا دا پیغام دی چه دی دیر هنرمند اور با صلاحیت انجونا دی، لیکن تا دی تا دیر مسائل لوجہ دونا شعور نہ دی چه دی مخت راسی اور پخپل سان دا پارا اور دا علاقے دا پارا سرنگ ترقی ورکی اور دا تعلیم اور دا صحت اور دا فیزیکل ابیوز سرنگ آواز بلند کی۔
دا ڈاکٹر عیشا اسلام پلار ڈاکٹر قاضی اسلام مشال رڈی تویل پدی ویاڑی چلوریا پلورلائی رنگ زائی کی دا بشری او پزنگڑی توگا دا میرمنو دا حکنو لپارا کار کبی
موز طول کورنائی دے تا سپورٹ ورکو دے دیر شا اقدام خست دے چدی اکل علاقے مسائل آلو کی کم چا ہیلتھ پرابلم دے دا تعلیم مسائل دے دے اوبو مسائل دے دا دیر انگنت مسائل دے۔
د بلوچستان پر سیاست نظر لرونکي وایي هلته سیاسي ګوندونه یوازې هغو کاندیدانو ته ټکټونه ورکوي چې د ګټلو امکان یې زیات وي، د دوی په وینا ښځو ته کچیری ټکټ ورکوي هم نو د انتخاباتي قانون پوره کولو لپاره یا پر داسې هلکو ټکټونه ورکوي چې هلته د دوی د ګټلو امکان نه وي۔ ټاکل شوی دا چې په بلوچستان کې د مئی میاشتې په 9 له کوټي او لسبیلی پرته په ټولو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي۔
خبرونا او فریادونا
تیر دینا باسی پام
کوا گرگن صاحب داخو میں گر سر خوری
راغلی جمہوریت اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو دیدین اما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے 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 خودرت وئی بھی میو جی پام کوا
دا مشال رڈیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نهی پورز
تس مشال رڈیو تا وکی د خپرونی په دې برخه کې په تورخم باندې د میشتو افغانانو ستونزو تاسو پام راګرځو په پیښور او خوښ سیمو کې میشت افغان وګړي شکایت کوي چې په دې وړو کې اختر کې د خپل خپلوانو سره په یو ځای اختر لماندلو نه محروم دي. دوی وایي په تورخم کې ډیره سختي ده او بغیر اسنادو پر سوق سفر نشي کولای. دوی وایي په پخوا به پیښور نه خلک ډیر په اسانه جلال آباد او کابل ته تلو، له هغې اړخ نه به پیښور ته راتلل او په یو ځای به یې د اختر خوشحالۍ سره لماندلي، خو اوس ډیر کلونه وشول چې یو بل سره یې نه دي لیدلي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری نه اورو.
افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سفاري بندیزونو له امله دې وړوکي اختر کې نشي کولای چې له پیښور جلال آباد او کابل ته لاړ شي او لا غې اړخ نه خپل خپلوان پیښور ته راشي. دوی وایي پخوا به په تورخم کې دومره سختي نه وه او په اسانه به تلل راتلل، خو اوس پاسپورټ او ویزا شرط شوي او هر تن دا وس نه لري چې پاسپورټ او ویزا واخلي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرې سفر وکړي. په پیښور کې میشت یو افغان وګړی حاجی رفیق مشال ریډیو ته وایي چې د زوی کوژدنې شوي خو واده ډیر وځنډېده او په دې اختر کې میرمن ته خواږه هم نشي ور وړی.
افتخار په نام مشر زوی مې ده، کابل کې د هغوی ته کوژده مې که ترور لورې ده او 15 شو دغه اوس چې د ویزې مسلې دي مونږ ته ډېر مشکلات زیات شوي دي، ډېر زیات. واده اوس نشي کېدای چې چاته ویزه مونږ ته ور نه کړي، مونږ هغه سره کوم پاسپورټونه هم څوک نه ورکوي مونږ ته. کوژده ده دغه اختر مخامخ ده چې د دوی ته سامان ویسو، څه بټیان ویسو، څه کلچې خواږه ده شیین ویسو، مونږ ته مشکلات ده نشي وړی.
په تورخم کې د سفري بندیزونو نه متاثره شوي ځنې نورو افغان وګړو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
نوم زکی الله، جلال آباد نرودات ولسوالۍ. یاره اوس خدا سیدا چې کوم هلته دی هغه هلته پاتې دی، چې کوم دلته دی هغه دلته پاتې دی. تک را تک بس یو بل سره ملاس ینځلی دی. هم مخکې اخترونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په خوند وو، خپل خپلوان به راتلل، موږ به هم تلو راتلو. نو چې لاړ شو بیا خو را تک مشکل ده، ول پاسپورټونه مسلې دي، بیا به مجبور یو هغسې په کوټه به راځو. نو خو خپل خپلوان هلته پاتې شي، ورونه مور چې هلته پلار هلته، نو اختر به څه خوندي.
نو مخکې لاره نرمه وه، خل به تله راتله، اخترونه به ډېر ښه تېرېده، ډېر خوشحاله. اوس دې الله تعالی پکې خیر واچي،
خدا زمنگ د حکومت نه د اغه خو د دی خوانه ډیر دا خبره زمنګ زړه دی چې دی داخل کې مسافر دا اغه خوانم را بریدي او د دی خوانه بریدي د دی خوانم تذکيري باندې مخ کې پری خودل اوس بیا وې بندیز دی اوس د 15 ورځې لپاره بیا دغه ور کړی دی به بندي نو دا زمنګ او پاکستان او د افغانستان حسر نه رغيږي خور او خریاد سره سره رښتي کړي او بل سره
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پارسن اشرف الدین وای چې د اپریل 9 نیټې پورې په پاکستان کې ایسارو شو افغان وګړو ته اجازه ورکړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي او له هغې وروسته به بیا دواړو خواو ته یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې زیراځي. په 2018 کې پاکستانی چارواکو د پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم کې د بغیر نادو په تګ را تګ باندې بندیز لګولای او دې سره د خلکو په دوه طرفه تګ را تګ کې ډیر کمای راغلی. د پاکستان امنیتی ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په تورخمې پاسپورټ او ویزا دې لپاره شرط کړي چې هلته د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیسي او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام ترش پگو
تس مشال لیڈیو دا وگی اختر سور دی پس دے او بیا بتاسو پا میلو کی دا سیل دا پارم زی نو دا سیل گرے پارا یورا پور تاستو اڑان دکو دا فاٹا لخیبر پختون خواستر دا زمکی دو ورستو حل تا دا سیاحت محکمی خپلی حالی دلی دیاتی کردی دی او دا سیاحت دا ودی لپاره یو شمیر پروژی پیل کردی دی. دا محکمی چارواکی وایی چی پا قبلی دلو کی لکتر لگا یو سل شل سیاحتی او تاریخی زیون لی دو لپاره سیلگرو تا رسائی ور کردی دا. بلخوا دا خیبر زلینا دا سبایی سملای غری محمد شفیق اپریدی ویلی چی پا تیرا او رنڈی کوتل کی دا سیلگره یو شمیر پروژی پیل کردی دی. خوزایی و سیدون کی بیاوایی چی باید حکومت حال تا سڑکونو جوڑی دو او نور تعمیراتی کارونو تا هم پامو کردی. فرهاد شینواری نا دا راپور اور
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پاس د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې په خیبر ضلعه کې د سیاحت ودې لپاره سروې پیل کړې. د محکمې نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د ځنګلونو ډکې سیمې تیرا کې د سیلګرو لپاره مرکزونه جوړولو منصوبه جوړه کړې او په لنډي کوتل کې د تاریخي آثارو ته د سیلګرو د رسایې پیدا کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې. دغه اداره وایي هلته په تاتارا غره باندې یو هوټل او رستوران هم جوړوي. د خیبر ضلع نه د صوبایي سملې غړی او د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې دوی سیاحت محکمې چارواکو سره څو څو واره په خیبر کې سروې کړي او په دې منصوبو به زر کار پیل شي.
تیرا ویلی کې د ټوریزم د پروموشن لپاره یو د ساران سر آئیڈینٹیفائی کرے دی چې په هغه باندې باقاعدہ فیزیبلٹی شوی دو او وسرا یو نور داسی علاقې دی لکه بوتان شریف ته او درس جماعت علاقہ هم د سیلګرو د پاره ډیر د اهمیت وړ دو. زب دا وایم چې د مونږ تیرا ویلی چې دا په ګرمیانو کې الته ډیر یخ موسمی او په یخنیانو کې مونږ الته کې د سنو فالینګ ډیر خپل نظاری وی او ډیر دویم تاسو ته پته دا چې مونږ سره لنډی کوتل علاقہ کې ډیر تاریخی هغه د بودیست سٹوپا دی چې هغه ډیر زیات اهمیت ور دی او تاریخی زوینه دی.
محمد شفیق پردای وای چې په خوانی سفاری ټرین یا د سیلګرو د اورګاډي بهاله منصوبه هم په کالنی پرمختیایي پروګرام کې شامل شوه.
ډیر د اهمیت ور چې دی هغه د تورخم پېښور یا نوخار ٹو تورخم چې کم سفاری ٹرین دی هغه باقاعده په ای ڈی پی کې ریفلیکٹ کوي. هغه د پاره لکه هم صوبایي حکومت کوششونه کوي چې را هغه چالو شي دوباره او هغه چې کم دوباره بحاله د پاره سکیم یې ښه شوی دی.
په خیبر ضلع کې د سیاحت یا سیلګرۍ د امکاناتو په اړه یو ځایی مدني فعال داود اپریدی وایي
تیرا د سیاحت نه ډیره زیاته یو زرخیزه علاقه ده. پاغه کې مختلف قسمه مونږ ویلی شو چې موسمونه راځي، لکه یو موسم پکې نه نو دا ډیره زړه راښکونکې مناظرې مخې ته به کې راتلی شي، چونکې ډیر ښکلي موسمونه لري. د ژمي واورې لري، په اوړي کې به شینوارې لري، غرونه لري، ابشارونه لري، اوبه لري. او بیا د ټولو نه پرته که مونږ وګورو د خلکو مهمانوازي دا ډیر غټ اثر لري. خو له بده مرغه حکومت ورته اس توجه نه دا ورکړي. اوس کا حکومت وایي چې مونگا سرکونه ولا جوړاو، بالکل دا ډیره زیاته ضروری ده چې تر سو پورې سرکونه نیوی جوړ شي، تر داغه پورې سیاحت لا لکه خلکو لا فیسیلیټیز نه ورزینو هغه پورې الته خلک زینا. نو کدا حواله سره حکومت ګامونه اوچت کړل نو دا به ډیر زیات خوشي داغه سره به د خلکو چې کم رویې دي دا به ور سره بدل شي. او بل دا د اکونومي یو ډیره غټه ذریعہ ده نن سبا سیاحت. نو کا په دې حواله سره کار وشول نو دا لوکل خلکو ژوند به ور سره زیات بدل شي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وای چې په خیبر ضلعه کې تروسه ټول یو سلو شل ځایونه په نخه کړي او دې ته به د سیلګرو رسایی پیدا کوي. په دې کې د انګریزانو د وخت یادګارونه او ګندارا تهذیب د وخت ځایونه هم شته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اختر روان دی او جامع ګنډل ضروری دی، خو دا په کار دي چې دا جامع ګنډل مخ کې وشي او د اختر د نږدې کېدو سره بیا ډېرې ستونزې وي. په خوست کې هم دا ستونزه روانه ده. په خوست کې د جامو دردیان یا خیاطان وایي چې په کاروبار کې خوالی راغلی دی. دوی وایي د کاروبار د ښه کېدو یو لامل دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت کې خوالی راغلی دی. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول پیغلې، ځوانان او ماشومان اخترونو ته نوې جامې ګنډي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور.
په خوست کې خیاطان او د خیاطۍ مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله دې اختر ته کاروبار ښه شوی دی. په خوست کې د یوې خیاطۍ مسؤل شاید احساس مشال راډیو ته وویل سولې او آرامۍ خلک په تیر ځوانان راتلونکي ته هیله مند کړي دي او فکر کوي چې ممکن په افغانستان کې کرار کرار د کار او ژوند شرایط ښه شي.
موږ د خیاطۍ لپاره مختلف رختونه لکه پاکستانی، انډیا والا، چینایي او جاپانی رختونه راوړي دي. د تیر کال په نسبت باندې سیزن زمون ډیر بهتر دی، ډیر خوندور دی. خلک هیله لري، امیدونه لري، ارامي ده، سوله ده. نو تر څنګ یې ښه لباسونه ځان لپاره جوړ کړي دي، غواړي چې په اختر کې د لباسونو نه خوند واخلي، ښه ډیزاینونه جوړ کړي دي.
که څه هم په ټوله کې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی، خو د خوست زرګونه اوسیدونکي چې په بهر په ځانګړي ډول عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي، د هغې ګټې وټې څخه په استفادې خپل کورنۍ اقتصاد صنعت ساتلی دی. د ننګرهار اوسیدونکی اکرام الله ناصری چې له څلورو کلونو راهیسې په خوست ښار کې خیاطي کوي وایي
والله خوشحالي خو ډېره ده، ځکه چې سږکال اختر کې هر یو انسان دوه دوه درې درې ان تر دې پورې چې یو دغې ته ګاک تم لس جوړې ګنډلې دي، لس جوړې یو نفر کړي زموږ په دکان کې ورته ګنډلې دي. زرونه هم پکې هندي غاړې وکړلې، زنجیري پکې وکړلې، عربي غاړې وکړلې، پکې کندارې غاړې وکړلې. بس سره کوم ډیزاین چې راشي فیسبوک نه کس راوړي مونږ انشاءالله کوو. ورته
کلیوي خو د جامو ګنډونکو ته د بیلابیلو خارجي ډیزاینونو فرمایشونه کیږي. بل لوري ته ځینې ځوانان بیا د جامو په جوړولو کې د خپل افغاني کلتور د پالنې غوښتنه کوي. د خوست اوسیدونکی خواجه محمد روشان وایي زموږ ځینې ځوانان د دې پر ځای چې خپل کلتور ته وده ورکړي، د پردي کلتور په پاللو کې د ځان او خلکو پرمختګ ویني. دل زوانان و غختل چه پا جامو که ده هم ده پرده یو سخه ده تقلید پر زای خپل افغانی دیزاینونه و کاروی
ده زین زوانان نه هیل هم داسی کهو چی ده غای من زین اغا چی دی وطنوال چی دی پردی کلتور تا مخا کرده ده یوازی ده چی منگ خپل افغانی کلتور تا وده ورکی زمون دی طول وطنوال نه ده هیل ده چی زمون ده خپل جامعه چی ده خپل کالی چی دی کم دیزاینونه چی منگ خپل افغانی کلتور لرو اما غ
د خصوصي دن کې په ځانګړي ډول ماشومان جنې او ځوانان اخترونو ته نوي جامې ګنډي په اخترونو کې نوي کوژدن شوی ته د جوړو او نور خو سوغاتونو وړل هم دود دي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.